افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اوري.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې پړه د افغانستان د حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط منی. د جرمنی پولیسو د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې تېره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې درغلي دي چې د دې شورا ټول غړي له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت له پیشنهاد ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ په بروکسل کې په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان له دولت سره دی د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغانستان د حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د اروزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تېره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او و نور ژوبل دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې سرپرست وایان احمد فضلی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې چې ترین کوټ په څنډو کې وشول طالبانو پر پټنځایونو بریدونه وشول او یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي.
موږ د هوایي قواوو کوم برید کې په دښمن کې د وګرک په سیمه کې تېر مازدیګر سعودي په یاد منطقه کې اووه کسه طالبان دښمن زخمیان شوي دي، څلور کسه یې وژل شوي دي.
نوموړي وویل په دې هوایي برید کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروزګان کې له تېر یو کال راهیسې حکومتي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په څنډو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. د دې افغان هویت نه دی په ډاګه شوی او پولیس وایي چې نیول شوی کس کومه مذهبي او یا سیاسي انګیزه نه لري، بلکې رواني ناروغ دی. د جرمنی د تلویزیونی چینلونو له لارې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې دا سړی انګلا مرکل ته په شپږ مترۍ کې کله چې هغه موټر ته خیژي د پولیسو لخوا نیول کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د وستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. د برتانیې او روسیې ترمنځ دا ډیپلوماتیکه شخړه په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو له امله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اسحاب فلجوونکو موادو څخه پکې استفاده شوې ده راپورته شوه. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې خبري اعلان وته ویل په قزاقستان کې خبريالانو سره په خبرو کې دا ونویل چې روسیا به کله او څومره شمیر برتانوي ډیپلوماټان له خپلې خاورې وباسي. برتانوي روسیا د شپږ شپېته کلن پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د درې دېرش کلنې لور د وشلو د هڅې تر شا ده. سکریپل او لور یې د مارچ په څلورمه نېټه د برتانیې په جنوب کې په بېهوشه حالت کې وموندل شول. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې تېره شپه په یوې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وچل شوي او لس نور ژوبل دي. یو سیمه ییز چارواکي شفقت شاولي ویل چاودنه په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شوو موادو له امله شوې ده. نوموړي ویل د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. ویل کېږي چې پاکستاني او افغان طالبان په بلوچستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري. او د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پر ایران تور پورې کړ چې دا هیواد د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ټاکل شوی ده چې په عراق کې په راتلونکي مې میاشت کې انتخابات وشي، چېرته چې صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي د دوهمې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. جیمز ماتیس له افغانستان او منځني ختیځ څخه واشنگتن ته د بیرته ستنېدلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له روسیې وروسته اوس ایران غواړي چې د عراق په انتخاباتو کې مداخله وکړي. هغه د امریکا، فرانسې، مکسیکو او ځینو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې ته اشاره وکړه. که څه هم ایرانی چارواکو د امریکا دفاع د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تهران تر دې مخکې د عراق په انتخاباتو کې د بغداد د لاسوهنې تورونه رد کړي دي.
د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یقیني چې په دنیا او جامعه جایی هم پوسټه طرحه استاد از حکومت وړي طرحه حمایت وکړي.
د مشرانو جرګې مرستیال هم د سولې دغه طرحه د پخلاینې لپاره مهمه وبلله او وسله والو ته یې پیشنهاد وکړ.
هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي، دغه انفکار، انتها، افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده.
په کندوز کې خلک له ناامنۍ شکایت لري.
د شپې خپل سره کندوز کې گشت گذار کوي، نسی ناامنۍ به حد زیات ده، اوس ګرمۍ سي ځنګلونه سي خو بيخي نو وضعیت خرابېږي.
پر بهرنیو مسایلو پر پرونی کې اوري چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداري ورکړي ک ایران اټومي وسله جوړ کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دوی منیمه کې اوریدلای شي. د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د ولسی جرګې دوی منشي دا رنګه له وسله والو طالبانو غواړي چې دغه موقع څخه په استفاده بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت د سولې طرحه ستایلې ده. نور حال د وصل وصل پر راپور کې
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه سرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسی جرګې د ریپلاوي وایي دا شن سرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خودنه کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. خغل عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای پزه شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسال کې د چي د ناتو عمومي منشي یانس ټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بلله او له دغه ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا سرګندونې پرون پنځشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي او ویل شي خای یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانه په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړي او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید او شرط تهدید او تاوتریخوالی نه دی د سولې د وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید او شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه سرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي ستونزې لري اوس دې ته متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
ښاغلی معیار وایي اوس د نړیوالې ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازي ده چې دا ډېره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چه دول سجرگی اداری حیات وی ده سولی تره ده منولو لپاره پر طالبانو ده ناتو ده سرمنشی تینگر ده منالری چه ندیوال طولانه ده سولی ده تره هم لاتر کوی. بلخوا ده مشران جرگی ده اداری حیات زنی غری ده ناتو ده امومی منشی ده هغت سرگندوانو هرکلی کوی چه لوصلوالو تانبالی غشتی چه ده اوان حکومت ده سولی تره اومنی او ده سولی خبرو ته حاضر سی. ده ده جرگی دویم رستیل محمد آصف صدیقی وی ده اوان حکومت خوا ده سولی وراندسته به تره دیر جامعه ده او ملاتړی په کار دی. واصل وصال له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د ناټو د سرمنشي د تازه څرګندونو په اړه د هغه نظر غوښتي.
دا تر هغه سره هم شریک شو چې په دغه طرح افغانان غواړي افغان درد غواړي چې مخالفین ته سره سره وکړي، یعنی ډېر جامع تر هغه چې بالاخره د ناټو سرمنشي هم د دې نه استقبال وکړي. غوښتنه مو ده مخالفینو نه دا ده هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي چې تاسو پر اتلس کال کې پرې پوسوئ چې کوم جنگ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوئ، دا غا انفجار انتها افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده. راځئ چې یو بل سره غیږ ورکو، افغانستان د جنگ نه مخنیوی وکړو او یو بل سره دغه نظام سره حمایت وکړو او دغه جنگ له منځه یوسو. خو غوښتنه مو د هغه مخالفین نه ده که چیرې دغه جامع طرح هغوی مني، یعنی دا په دې معنی چې هغوی واقعي افغانان دي څونه هغوی استقبال کوي.
بلې صدیقي صاحب، آیا دغه طرحه رښتیا هم یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بېلابېلې ټولنې په ځانګړې توګه د ناټو سرمنشي دې ته د یو فرصت په توګه ګوري چې طالبان راشي او د سولې خبرو ته کښېني؟ دا رښتیا هم یو فرصت دی
په دې معنی چې په مجموع کې افغان حکومت دولت جمع ناټو هغوی سره په صداقت سره په دغه طرحه حمایت هم کوي او د دې په څنګ کې هغوی لپاره یو لاره جوړ کړې چې هغوی ته راشي افغان دولت سره دی سوله وکړي خو بغیر له کوم تجار ته.
صدیقي صاحب، دغه طرحه چې تاسو جامع بولئ دومره پراخ ملاتړ هم له ځانه سره لري، بیا هم که طالبان نه آمده کېږي چې دغه طرحه ومني بل انتخاب څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دا به دغه فرصت به افغان طالبان هم غوښتنه دا ده چې راځه چې واقعا که چېرې تاسو افغانان یاستئ او موږ مسلمان ځان بولو او افغان ځان بولو، دغه جامع طرحه نه د خپل ولس لپاره حمایت وکړو او راسو په دغه طرحې باندې مشترکن کار وکړو، سولې ته قاطع اراده ولرو. هغه کسان چې هغوی د دغه طرحې نه ملاتړ نه کوي، دا په دې معنی چې هغوی ته موږ افغانو سو ویلې، د دې په څنګ کې هغوی مستقیم موږ همسایه ملکونو په لمسون باندې په افغانستان کې جګړه کوي. د هغوی په مقابل کې افغان حکومت جامع ناټو باید عمل بالمثل انجام شي تر څو دوی دته حاضر کې په زور باندې چې بالاخره دوی سوله په افغانستان کې راشي دغه طرح قبول کړي. هغه همسایه ملکونه چې هغوی دغه هغه جنګ سالاران هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او مستقیم هغوی حمایت کوي د افغانستان د افغان وژنه لپاره، هغوی باندې فشارونه جاسي تر څو دوی دته آماده شي چې نور هغه کوم کسان چې په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي دغونه د مخنیوي وکړي.
یعنی ستاسو په ان تر دې نو بل خطر نه شي وړاندې کېدی او که چېرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو پرته له زور او فشار نه بل لار نشته؟
زه فکر کوم چې دغه کوم جامع چا طرحه چې جوړ شوی ده په دغه جامع طرحه دا په دې معنی چې بغیر له کوم قید شرط د دې نه جامع طرحه نور نس جوړېدی، او هغه کسان چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې دا طرحه بیا هم نه غواړي هغه صف بېل صف ده. دا په دې معنی چې هغوی داسې کسان دي چې هغوی د همسایه ملکونو د استخباراتو د منطقې او د موږ همسایه ملکونو یو ځای د فعالیتونه هغوی هېڅکله دوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې هغوی سولې ته آماده کړي. یوازینی حل لاره دوی په مقابل کې جګړه ده، باید هغوی سره جګړه وشي.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغان حکومت د سولې د طرحې په اړه خبرې کولې. د ناټو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر سي. په همدې خبرونه کې دا راپور هم خپرو چې د بلوچستان په قلب سایپلا سیمه کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې ځای اوسیدونکو وایي چې ناامنی زیاته شوې ده او له دولت څخه دوی په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره تدابیر لري. اجمل آریان نو نور تفصیل.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنه چې دولتي چارواکو د کندوز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیاتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده ناامنیو د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دو تنو اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجي اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت مامنیت نشته، د بس زنجیرونه ایسته خواته څوک تللی نسی او د شپې خپله سړی قندوز کې ګشت وګزار کوی نسی. ناامني به یاد زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي، خو بیخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې. آیا دا په دې معنا ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني خلکو ته تذکرې توضیح کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه یعنې ولسوالۍ نیول نور په څه رقم سره؟
بلخوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون قومندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسېره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په دغو انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. نور د احمد تکل په راپور کې:
سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وویل ایران د روسیې پر پله پلک دی او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ماتیس دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې افغانستان او منځني ختیځ ته له خپل سفر څخه واشنگټن ته ستون شو. د ښاغلي ماتیس اشاره د امریکا، فرانسې، مکسیکو او څو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ادعاو ته وه. ماتیس وویل یو لړ شواهد شته چې ښایي ایران هڅه کوي د پیسو په وسیله د عراق په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د ماتیس په وینا دا پیسې د کاندیدانو او رایو د اخیستو په مقصد لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې دا پیسې کمې نه دي. ماتیس دا ونه ویل چې ایران د صدر اعظم حیدر العبادی د تخریب هڅه هم کوي کنه. د یادونې وړ ده چې عبادی په تیرو څو کلونو کې د شیعهګانو، سنی اقلیت او کردانو ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو هڅه کړې، ځکه متحد ایالات په عراق کې د قومي او مذهبي نفاق د له منځه وړو سپارښتنه کړې. ماتیس وویل چې افغانستان او منځني ختیځ ته له سفر وروسته په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه د ده اندېښنې زیاتې شوې او د په دې لړ کې په سوریه کې د سنی وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د سوریې له رژیم او د یمن د حکومت په وړاندې چې سعودي ملاتړ کوي له حوثي اغیانو د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر وویل د تهران لاسوهنو دا ګواښ زیات کړی چې روان کړکیچ ټولې سیمې ته پراخ شي. ایران د دې څرګندونو په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا تورونه رد کړي دي. تهران د عراق له حکومت سره چې مشرې شیعه سیاستوال کوي نږدې اړیکې لري او د عراق له شیعه اکثریت ټولنو سره ډېر پخوانی کلتوري اړیکې پالي. ایران همداراز د عراق له شیعه وسلوالو ډلو سره چې تیر کال یې د عراق له شمال څخه د داعش ډلې په ایستلو کې مهمه ونډه درلوده هم نږدې اړیکې لري. حوثی یاغیانو تیر کال څو بالستیک توغندي چې متحد ایالات وایي په ایران کې جوړ شوي دي د سعودي عربستان پر لور وتوغول او دې مسلې د ایران په وړاندې د امریکا او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو غبرګونونه نور هم زیات کړل.
د بلوچستان په قلعه سیفلا کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. پولیس وایي پیښه د پنجشنبې په ماخوستن د مولوي حبیب الله په نامه د یوه ځایي استوګن په کور کې سوې ده. په پیښه کې د دې کورنۍ وغړي ژوبل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د قلعه سیفلا د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دی. د قلعه سیفلا د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد ورول سوی او د نورو جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیش کې 9 کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل چې ډاکټر رالی له ماشانې را وسکول ډاکټر هم نو پردی ډاکټر د پټرالۍ چې څه مواد دوی راخیستې خدای خبرې چې څه بلا وپکې نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا 14 وسلو 14 له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کوم کمرې کوټې چې ورې دا ګیره تبا شوې دي تقریبا 2-3 پارسله غوښې د موږ تر وړې د پرتیلې بیا دا د پریسو ورکې کېږي چې پلیس کنټیم د جنیټرز لپاره بل څه لپاره استولې
ځینې ځایي اوسیدونکي وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر ورونو سربیره ځینې میلمانه هم ول خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وایي د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادۍ په نامه وسله راخیستې او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولوی حبیب الله په د ترګرو په کیسه کې وو د افغانستان هم سیراتلی څو ور حکومتي کم چارواکي د غو د نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او مخکیم دغه د کور ته وایي په لوی سره باندې کم بارود واغنی ولسی وو. بلوچستان په سمې سم کې کم دی هغه کې ترګري وسن دوام لري خاص کر حالت د مذهب په نوم یا طالبان په نوم چې د ترګر موجود دی خو بل خوا ته حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیفلا د ژوب او لورلای ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
بو سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. I am always going to put America first. The
referendum is not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سعودي عربستان ولی عهد خبرداري ورکړي چې ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم جوړه کړي. سعودي ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان دا څرګندونه په داسل کې کوي چې پراتلونکو ورځو کې د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو سعودي عربستان به هم همدا کار وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه لري او همداراز د یو لړ امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. ایران تل ویلي دي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري خو وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به فسخه کړي نو تهران په غبرګون کې وویل که دا موافقه فسخه شي د اټومي موافقې د اصولو پر رعایتولو به مکلف نه وي. سعودي ولیعهد وویل چې سعودي عربستان نه غواړي اټومي بم ولري خو که ایران اټومي بم جوړ کړي نو د دې هیواد به هم بله شکه او سم دستی د اټومي بم د جوړولو هڅه وکړي. محمد بن سلمان د څرګندونه ل سی بي اس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړي چې یو برخه پرون خبره شو د نوموړي بشپړه مرکه د راروانې یکشنبه پورې خبريږي. تهران د څرګندونه سم دستی وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی په دې اړه خبرګون خود او ویل چې سعودي شاهزاده یو ویریدلې او بی تجربه سړی دی چې له دروغ او ترخو خبرو پرته بل څه نه وایي. ایران ټلویزیونی چینلونو د قاسمی له قول خبر ورکړ چې نوموړی وایي سعودي ولیعت له سیاست خبر هم نه دی. د سعودي عربستان شاهي حکومت په پام کې لري چې د اټومي انرژي پر پروګرام کار وکړي او پلان یې دا دی چې دا پروګرام د وسلو د جوړولو کچې ته ورسوي. ویل کېږي چې د متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا، روسیې او چین کنسرسیومونه هڅه کوي سعودي ته د لومړنیو دوو اټومي ریاکټرونو د جوړولو تړون ترلاسه کړي. په وروستیو څو کلونو کې شیعه ایران او سنی سعودي عربستان پر بیلابیلو مسایلو لانجې هم کړې دي. دا دوه هیوادونه چې په سیمه کې سخته سیالي لري، په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. شاهزاده محمد چې په 20 کلنۍ کې د سعودي ولیعت په توګه غوره شو او اوس مهال د دې هیواد د دفاع وزیر دی، پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي څو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره چې سعودي عربستان د امریکا متحد بولي وګوري. سعودي ولیعت له دې مخکې هم د ایران په اړه توندې خبرې کړي او تیر کال یې په یو مرکه کې وویل سعودي عربستان به دا خبره یقیني کړي چې کله ایران سره په راتلونکي کې جګړه کوي نو د جګړې ډګر به ایران وي. د څرګندونو د ایران سخت غوسه او پرواله او په جواب کې غواخ وکړ چې لمکه او مدینه پرته د سعودي ټول خارونه به پنه کړی.
او سم اسمت سروان په طبي برخه کې د یو نوي پرمختګ په اړه معلومات راکوي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره د سی انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په 180 ناروغانو واسپویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بنه تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکاد ولسوالۍ خبر کوم. عبد الملک ما زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي. هیڅ کار نه دي سوی. زه دا غواړم چې راز ما زغ بر زابل دروازې پر ور رسیدي زموږ ولسوالۍ ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکون کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست تصدی په نمبر و مخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښی دي. د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درې دلی په دغه معلومات باندې بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایتي شورا ته نو زموږ د کورور نمو ګای وخت شمشان را څرګلا کړي. ګای وخت د وبو مايان را څرګلا کړي. ګای وخت کورو تر اوشتي د خلک د ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر موږ غږ غوري د ازادي رادیو د لارې څخه موږ غوړ دی وکي د خلک خپل برسي کې خپل دی د یو حيات د کابل څخه راوځي چې دغه سره کوم عمل عدالت شروع ده. والسلام.
با
بله سلام علیکم زه محمد جان د ننګرهار پوهنتون د کرن تربیه څخه تاسو ته په اړیکه کې یم. زموږ په ګران پوهنتون کې هیڅ درس نشته، هر وخت زه بیرته راځو. اته د شوالې کېږي چې زموږ پوهنتون شروع شوی دی، حاضرګانې تر اوسه نه دی جوړ شوی دی. استادان چې تران کله چپ شوي دي، بعضې چپ شوي دي، بعضې نه دي چپ شوي، او استادان هم یو راځي او نه راځي، او درسونه هم شروع شوی دي او بعضې استادان راځي بعضې نه راځي. بېنظمي د هره ډېر شوی دی، او تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام وزارت تحصیلات ته ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره په پنسن کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د روزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تېره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشت روسي ډیپلوماټانو د ویستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. خو لافروف دا ونه ویل چې کله او څومره روسي برتانوي ډیپلوماټان به له روسیې وباسي. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان کې تیره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وشلي او لس نور ټپیان دي. او د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پر ایران تور پورې کړ چې دا هیواد د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې محلي زورواکو په سلګونو زره جریپه دولتي او خصوصي مځکه لاندې کړې ده. بلخوا ولایتي اداره وایي چې د دې مځکې د تسلیمي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. مجیب الرحمن حبیبزای او نور تفصیل.
د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو په بلخ ولایت کې 240 سره جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د بلخ ولایتي شورا د مسؤلانو په خبره چې زورواکو په غصب شوو ځمکو کې ښارګوټي جوړ کړي او یا یې هم په خودسره توګه په دوه او یا دریو قبالو مختلفو کسانو ته پرولل دي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اړه وایي
تا جایی که دیده میشه حدود 240,000 جریب زمین در ولایت بلخ که از طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده. عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2 تا 3 قواله بالای یک زمین صادر شده.
د بلخ ولایتي شورا یو شمیر نور غړي هم وایي چې محلي زورواکو او خودسره وسلوالو یوازې دولتي ځمکې نه دي غصب کړي، بلکې د عامه خلکو ځمکې هم د وسلې په زور خپلې کړي دي او بیا یې په جالي قبالو پلورلې دي. د بلخ ولایتي شورا یو غړی ابراهیم خیرندیش په دې اړه داسې وایي:
یک بخش از زمینایي کې مربوط دولت بوده زورمندان گرفته و یک بخش دیگه کې مثلا زمینایي خاص بوده، این دو بخش نظر میشه.
د بلخ ښاروالۍ هم تاییدوي چې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې غاصبینو په سلګونو جریبه دولتي او خصوصي ځمکو کې په خودسره توګه ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ ښاروالۍ مرستیال عتیق الله وهبزده ازادي راډیو ته وویل چې دا ښارګوټي اکثرا د ملي شورا غړو او یا هم سیمه ییزو زورواکو ته مربوط کیږي. هغه د غیر قانوني ښارګوټو په اړه وویل:
قراری که ما معلومات دارم 34 یا 36 شهرک قانونی ثبت شاروالی ما داریم و در حدود 50 و چند شهرک هم غیر قانونی هستند که یا اصلا در شاروالی تانو ثبت راجستر نشده.
پامتی حال که در بلخ در عرضی اداره وایی چه در غصب شوی ازمکو دسترده در و بیا ترلسه کولو لپاره یو کمیسیون جور شویده چه پکه در لست دولتی ارگانون استازی شامل دی او تردم یه شپیت زرجه بزمکه در غصبینو لمنگولو ازده کرده چه در غصبینو لمنگولو ازده شوی ازمکو که خصوصی او د عامه خلکو ملکیت هم شامل دی. د بلخ د عرضی ادارې مشر شیرشاه هوتک پاړه وایي:
کمیسیون را ما تشکیل دادیم که متشکل از 10 ارگان دولتی است تحت ریاست اداره اراضی. ما کار شروع کردیم در حدود بالاتر از 60,000 جریب زمین عملا ما استرداد کردیم شه.
دا په داسې حال کې چې په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د محلي حکومت چارواکو او امنیتي مسولانو سلګونه زره جریب سمکه غصب کړې ده.
عمر دل چې د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې محلي زورواکو او ناقانونه وسلولو په دغه ولایت کې په سلګونو زره جریبه دولتي او یا هم شخصي ځمکه لاندې کړې ده. د نورستان په مرکز کې پر 2000 بې ځایه سوي کورونیو خوراکي مواد وویشل سول. تفصیل د روح الله نوري راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنیو او جګړو له امله د کامدیش، برګي مټال، وانت ویګل ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو څخه خلک بې کوره شوي چې 2000 فامیلونو سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته وشوه.
بې وزلو خلکو لپاره د دبليو پی د محترم ادارې لخوا نه د 2000 فامیلونو لپاره دا کومک دی چې دا به او دلته په مرکز کې اوسېږي د هغوی لپاره هم دغه کومک راغلی دی.
والی وایي یادو کورنیو سره به د دریو میاشتو لپاره دغه مرستې دوام وکړي او دوی هڅه کوي چې د نورو بې ځایه شوو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي. یو تن محمد عالم چې وړه او نور توکي ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل
په دې ژمي کې دا مرسته چې کوم ته شوې ده دا ډېر ختمام شوې ده. تاسو خو به تل معلومه چې نورستان کې ژمي کې ډېر ژوند ډېر سخت وي او موږ مقام څخه او مربوطه اداراتو څخه موسسو څخه خصوصا ډبلیو ایف پی نه مننه کوو.
د کامدیش، برګي مټال او وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي وای د دوی سیمو ته غزیدلو سرکونو ته وسلوال مخالفین راوځي، خلک تلاشي کوي او چې څوک د دولت پلوي پیدا کړي زوروي چې له همدې عمله دوی په یادو لارو تګ راتګ نشي کولی.
جنگ مونږ نپلار او غس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په افغانستان کې جنگونه د دې سبب سوي چې ګڼ کسان نورو هیوادونو ته مخه کړي. له افغانستان څخه د ځینو نورو هیوادونو په شان په قاچاقي او ناخوندي لارو مهاجرتونه په مهمو ستونزو کې راځي. د دې پدیدې یو علت دا ګڼل کېږي چې خلک په ځانګړي ډول ځوانان د دغه ډول مهاجرتونو له خطرونو او ستونزو څخه پوره معلومات نه لري. په دې هدف په خوست کې یوه غونډه جوړه شوې وه. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتي ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد څرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یادې ناستې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
شو چې پکې کې خصوصا هغه ولایتونه چې ناامنی پکې زیات ده، بیکاری پکې زیات ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده، د دغه سره مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته، خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پېښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چراغ لای دی، اطفال او شاقه کارونو کې یا په جنسی زورونه کې او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مجنونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلي دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورالله چې عمر یې تر 13 کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیانې مکه ته جوړه کړه مو چې هغه اختیار داسې سن لوی اختر اومه اتمه ورځ روانه شو، کوبل ته لاړو، شار کې روانه شو، ایران ته درېمه شپه باندې ورسېدو. ایران کې مو چې دوه شپې درېمه شپه بعد دوه ترکیه ته واش په ورځ مزال مو وکړو، مس وی ته واشې ته ورسېدو. شار کې ته ورسېدو کې ونیو ایران پولیسو چې ونیو خو خلو ټپولې راغلل. خو ستونزې هغه ډېر مشکلات والا چې لارو کې مشکلات ویني خلک پرته وداغه څوک یې توبو.
نور الله وغوښتل هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبرو په غوړو او خوږو خبرو دې نه غولېږي او خپل ځان دې په خطر کې نه اچوي. په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسؤلینو هم ګډون کړی و. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال وویل چې د انسان روانی قاچاق یو لامل اقتصادی ستونزې دي.
دا ستونزې په هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یې غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکولی شي او دومره زر په اسانۍ سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلی وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمایي هم رقم شوی دی.
بل لوري ته کتونکي وایي چې په خوست کې یو شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نورې نړۍ تک ته هڅوي، او پرته له دې چې کورنۍ په جریان کې وي هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورځو راغلو پیغامونو ته مو د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلي او له خبرېدو پاتې نسی، نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبره کړم. لومړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي، او بیا به نورو ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ورته د سولې خبرو پاره ستاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهد ام زابل څخه د افغان په صفت د سولې د دومره شوم چې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تعریف په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې حل په سوله کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، د فاریاب د ولایت د قوت ولسوالۍ شهرستي سره په تماس کې یم. دغه د اشرف غني صاحب څخه تشکر کوم. دا خبرې د ولي وختي نه کوله، اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کېږي چې دا یو دغه نوي خبرې د باید وختي کړې وي. دا نوي خبرې د اوس وکړي طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. انشاءالله سوله به راتلونکي کې اتما سوله کېږي، او طالبان ته په دې مابین کې امریکایان سره په خپل سعودي کې تر نه پورې امریکایان وو روسیا نه دا ولر خپل دا خبر خو د کرنس او وختیم کړی وي د بنديانو د ازادي وو د سیاسي د ګوند دا خبر زیاته وختیم کړی وي د بنديانو د ازادي وو د سیاسي د ګوند دا خبر زیاته وختیم کړی وي د بس نو بلدی ته شي نه دی پاته باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غم او د دې کښه او د دې جنگ او د دې بلبختی څخه ژر ژر بس خلاص کی بالا هیڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دې ولې خپل وجود نه پاتې ځي، نن چې دوی اړیکې شروع ته پناه ور ورېده لکه کاتر نور نور روسیه نه ده ولر خپل دا خبر خو راځي دا خو د دنیا کارونه دي راځي. یو د بل پایده خلک سره وینې که اسلامي کافر دی کافر په ملک کې و اسلام ته مزدوري هم روا ده، دا خبرې خو راځي. نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرده کړېدلي در بدره. زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در بدر څه وایم د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم، ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا. ودغه د خوار ملت غږ رخته غوږ ونیسئ، خپل سوله وکړئ، خپل کښېنې د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی. د دې وطن د جنګ څخه یو ګل نه سئ بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښوده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره. دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې د موږ سره د سولې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره موږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانۍ ولسوالۍ ته څو پیری زموږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي ترې راواري څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کومې نمایندګۍ دي کوم سفارتونه دي هغه هم ترې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی دام ووځي او مکمل رابطه ورسره ختمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دا دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
وردګو نه مطلب جون د پیغام سلطان چې چېرته طالبان نو دا افغاني خبرې رد کړي نو بیا خو مسؤلیت ولسته ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یو سره سره کرښه وکړي او ورسته د هغې نه ورته وي چې وروره ته پړي او پرسه دې تیا بپړه ومني او پس د ولس هم ټول دغه سره ملګری شي. بله لار خو نشته ته ځي چې بیا دا خو چې دې ځای ته ولاړ دي پاتې دي من نه کوم.
زه عبدالله بن فضا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي که پردي په خوله کې نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
ټولجان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غني د یوزن د قید شهر شرط مسول وړاندې وکړل. طالبان ته نور شی نه دی پاتې چې شرط ورته کړی. باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دوی په لاس کې دي مهاجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي. بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکا سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل وپاسل کې. اول شرط وربند وو او د مهاجر ځای پر ځای کېدل دي. سلام.
السلام علیکم. محمد لاده کوم حر ولایت تمویل له سالین سره ولته. زه غواړم د سولې اړه مستقیم پیغام ورکړم. دا چې تاسو له خبرې روانې مې څه محمد تر څنګ دا خپل طرح باندې کړه د مننه کوم ځنه او دا ټول هغه کسانو او سوال ته لیبان مدا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ ودروي ټول دا کوم متر څه دا خبرې کوي او د سرڅ ګون په هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهد دي چې نور افغانستان په خپل پیږي افغانان په خپل دیني توانایي لري چې نور خپل سواد دوره کوي او خپل سواد جوړ نور د افغانان مجاهد دي چې هغه متحد شي خپل جوان ته سول راولي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سرسم تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي. په ګټه به وورو.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه غوښتنه دا ده چې دی په هر وخت کې دغه د مرورې ولسوالۍ د لاوو ډال په چکم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي. زمونږ غوښتنه دا ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترېنه واخلي او د ځین وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل څخه استفاده وکړي. ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره. که کوم وخت د امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی وتنه پیدا کوي. مونږه ډېر ډېره بخنه غواړو چې مونږه دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو. مونږه د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې راشو د غپل له طریقه ولایت ته لاړ شو. چې راشو عسکر وایي چې دا بند دی نو دا مشکل زمونږ د هیله ده چې د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرزاقم له زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه دا هم غوښتنه ده په شاجی ولسوالۍ کې دا وکاله کېږي چې مشرګاتان پرا باندې باید چې دا مشرګاتان خلاص شي. دا نوې نوروز نوې وعده کړې د والي صاحب سم دا هیله ده چې باید خلاص شي خامخا.
السلام علیکم. دکتر عبدالرحمن شهید زاده د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ څخه درته دا مهم پیغام پرېږدمه. متاسفانه له بده مرغه په ګران هېواد کې په دې بېلابېلو ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټکس ډېر بې درېغه کاروي، ډېر بې درېغه کاروي. هغه ناروغي که انتاني وي که غیر انتاني وي، حتی که اسدي منشأ ولري که غیر اسدي منشأ ولري، حتی که یو ډول وایروس وي او پیراسایت وي، هغوی یوازې یو ترډ جنریشن فورت جنریشن سالس پیرون پېژندلی دي. بس ورته ټولو ته همدغه ستنې وهي او ټولو دا د عین ورکوي، ډېر بې درېغه ورکوي. د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه، جدا غوښتنه دا ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي. تر وخته له ډاکټر ته ووایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ما ته یې راکوي. ډاکټران خو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایې فلوهري نور د انسانانو هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي. لهذا غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه او چې دا پیغام د شهکامه وزارت ته ورسوي او شهکامه وزارت ته زمینه غوښتنه بیا دا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانې چې خبره کوم چې دلته یو دا سړک ده، خو دا بازار موټران ټول بازار کې راتلو، بیا بازار کې به تېرېدو، بیا چې د ارګون چاودنه وسوه دا غټ باردار موټران یې بند کړو. اوس دا خامل لار باندې افغان شاهي سړک ده، هغه باندې موټران ځي، هلته په کمپاین باندې دا چې کته کېږي په دامنځ کې دا چې پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده. نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هره ورځ دا غټ بارده موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې دا کلي هم ورسره په تنګ دي. مطلب دا لار هم ډېره خرابه کړې ده، خلک هم یو بل خواته نه تلای. او بل د دې سړک منظوریا د کرزي په وخت کې لا منظوره شوې ده، پلچکونه یې جوړ شوي دي. والي صاحب هېڅ توجه نه ده ورته کړې. اوس ده پخپله وویل چې د برمن خرانې چې م تر ارګونه سړک پوخ خو خواکېت سړک پوخ شو، خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخوي. دا صحیح علت ده.
بلی السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه. زما پیغام دی ولسمشر څخه، ولسمشر څخه مو دغه پیغام ورته لرو چې زموږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه 12 او 14 لوړ تعلیمونه یې کړي دي، ټول بې روزګاره ګرځي. او خلت کوو چې دې زموږ د تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کې کارونه پیدا کړي، او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زموږ په کلیو کې دي باید دې ته پروژې منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي، او یو کارونه وکړي او بس آینده یې لږه جوړه شي. ټول ځوانان بېکاره ګرځي. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زموږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر ځورئ، تلاشي کوي او پر ناکه باندې مو وی وټه کوي. دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو طیاره کې د زما زوی د طیارې قومندان و، د انډوال اکبر خان نومېده. د دې طیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده. کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتون د یو ازبک. د مونږ ته اشرف غنی یو کور را کوم ورته متقده وزیرانو مخکې وینه درې دي وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینه درې متقده مونږ ته زړه کورونه راکړل. هغه بیا ویل ترمیم وو درته دای کو وای کو هغه مونږ کړه. او ماشه ایډز درکنه لري دا ټول دروغ وای. غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتل نو ټول دروغ جن دي.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد وزیر کلاب څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې افتتاح نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي. اویز بانک منځکې هم راته خطکشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوښۍ ته.
کوخی ولسوالی ته موږ اوري بیا موږ لا اوس د دې کرانه چې درته راځو را خوشین کی موږ 300 روپۍ جاړي کوو هغه جاړي مم ورکسي مزدور را سره تللی دي هم روپۍ مرا باندې راشي 200 ګټونو او دوره شپږ سو رانه لاړې دي بیا موږ ته کمانډان وایي چې دې مکتوب نه راغلي دا نمرې باندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي هغه له موږ نه پیسې غواړي یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي خو موږ کومه ځای لاړ شو له پاکستان نه درته لاړ شو بل ملک ته لاړ شو موږ ته خو نوره لار نه راځي زما له چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا موږ ته ځمکه آزاد کړي او لسترغني غواړي چې له پاکستان ماتر راستانی کې خپل وطن ته چې ستونزې وویني چې په دې شاره کې دا ستونزې شته بېخي والا کراسي
بله سلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده زه غواړم چې دا ژغ م تر چارواکو پسې ورسېږي دا ټلیفونان بشپړ کړي سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتطاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه د کوچیانو زموږ کورونه د بوري په بند کې دي نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه مکتب را جوړ کړه زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته ماشومان بې سرنوشته دي د مکتب ځای نه لري د قلم مکتب شي نه لري نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ کوچنیانو ته مکتب یعنی د کوچنیانو د مکتب ځای را جوړ کړي او حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دي را جوړ کړي نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام حکومت څو واره زموږ سره وعدې کړي چې تاسو مکتب در جوړوو موږ بېخي ډېر کوچیان یو ملایان راپسې دي دا د بوري بند مې نیولی دي نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپله وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړو.
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبره کوم نوم یې درانی کوچي ده زه د اشرف غني سمور دغه خواهش ده چې موږ ته د مرستو په اړه چې یو مرسته راسره وکړي زموږ خپلې میږې فیدلرو میږې بلنګرې سولې وچکالۍ شوې لا ده زموږ میږې او فیده بلې بچۍ سره شریک وکړي موږ خرڅ کړو ګرد دا سولې دا د میږې او درې دورې موږ اشرف غني ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي بس دا زموږ میږې او بلې بچۍ سره شریک وکړي وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل غزنی ولایت میں بہتر علاقہ سین ما یو دعا پختن دی چې دا غزنی وانی صاحب محترم تم داخله ده چې دا کوم لار چې له شلدیوالو تر ورځې پورې ده چې دی له ربان امنیت دې څه نشته نو دما له والی په داخله ده چې دا لارې امنیت وکړي کوم لار چې ده دا لارې دې لسنه تر مقامه سره مې بچدا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر یو څو سره کوي ورته دي خدای سامان.
السلام علیکم زه د زابل له شاجي څخه علیکم ولید عتیق الله خبره کوم تیر ورسی د کونل کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي د دې څخه ډیره مننه کوم الله دې دې په عمر کې برکات واچي د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارات دښمن ده زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم د ټول افغانانو رخ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارات دښمن ده. السلام علیکم
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولیده محترمه کچيري د مستقلم په زابل کې یوازې بند او زابل کې مطلب جنگ رواني خو صحیح خبره ده او که په نورو ولایتونو کې هم رواني یوازې په زابل کې مستقلم بند دا کوم ستونزه ده وروره د خدای لپاره د زموږ مستقلم آزاد کړي. السلام
زه د کونړ نه د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه زور براول د کلی اوسیدونکو یا مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمنګا د غره د دیش مخابراتي مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خډې رټیټه او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کیدل تا ډیر مشکلات دي مونږ ته سرتدار پاکستان مرمۍ راځي څوک ولیم څوک نشو خبره ولا نه خپل نه خبرې ګونه پردونه مونږ او لړو چارواکو ته دا هیله ده چې مونږ د دې ستنې غم دی وخري کډغه ولړې تا کوي او کبل را ترالېږي دا ډېر مننه او دا زاده کار کوم کو
مننه کوم محترم وروره ستاسو پیغام او شکایت مو واورید نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.